ایته ورسیدو. مخکې تر دې چې اونیز پروګرام پیل سي، د دې ساعت مهم خبرونه له ازادي راډیو. سره له دې چې د بشري حقوقو ځینو نړیوالو ادارو له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دې له خپلې خاورې په زور نه باسي، دا لړۍ بیا هم روانه ده او د رسمي شمیرو له مخې چې پرون خبره شوه د اپریل له 14 تر 22 وزره او 140 نور افغانان هم له پاکستان افغانستان ته ایستل سوي دي. د پاکستان حکومت تیر کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ چې تر اوسه نږدې 15,30,000 افغانان یې له خپلې خاورې تلیدی. د ماليزیا د حکومت یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال ژمنه وکړه چې کوالالمپور به افغان ډیپلوماټانو ته روزنیز کورسونه جوړ کړي. د ماليزیا د پلاوی یوې غړي داتو شازلینا وویل ماليزیا هوډ لري چې افغان ډیپلوماټانو ته لن مهاله روزنیز کورسونه د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې روزنیز پروګرامونه، د افغان مامورینو لپاره د محاسبه او پراختیا په برخه کې روزنیز کورسونه، او په دې برخه کې له افغانستان سره د مسلکي پروګرامونو په تنظیمولو کې همکاري وکړي. د ماليزیا د بهرنیو چارو، کورونایي چارو او دفاع وزارت همدارس د صدر اعظم د سلاکارانو په شمول پلاوی نن کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د دریو نیول سویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ناز راډیو خبریال اسماعیل سعادت، د اقرار راډیو خبریال وحید الله معصوم او د ولس ژغ راډیو خبریال احسان الله تسل د دوشنبه سهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست لخوا تر احضار وروسته توقیف سول. په هغه راپور کې چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی، پکې راغلي چې دا درې خبریالان د موسیقي د خپرېدو او له ښځینه اوریدونکو سره د ټلیفوني اړیکو په تور نیول سوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک و د جرمنی له صدر اعظم اولاف شول سره نن پر امنیتی او دفاعي چارو خبري وکړي. ریشی سوناک اتلس میاشتې مخکې د بریتانیا صدر اعظم سو او له صدرات را وروسته د برلین ته لومړی رسمي سفر دی. اټکل کیږي چې دوی به تر ډیره د اوکراین پر مسالې تمرکز وکړي او په اروپا کې به د ناتو د هوایي دفاع د پیاوړتیا پر مسالې وغږیږي. د روسیې د سمولینسک سیمې چارواکي واسیلی انوخین نن په ټلګرام کې لیکلي چې د دوی د سیمې د تیلو او انرژي پر تاسیساتو د اوکراینی بې پیلوټ الوتکو د برید له کبله اور لګیدلی دی. انوخین زیاتوي چې تلفات نه دي اوښتي او اور د بیړنیو چارو ادارې کارکوونکی مړ کړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې منځلوبه یا کوارټر فاینل 2-1 په وړاندې تاجکستان ته وبایلله. دا سیالي چې نن د کابل پر وخت 12:30 په تایلند کې پیل شوې وه، تاجکستان د لوبې تر پایه 2 او افغانستان 1 ګول ترسره کړ. دا لومړی ځل و چې افغانستان د فوټسال په سیالیو کې د کوارټر فاینل پړاو ته رسیدلی و.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو ځایي چارواکي وایي سخت کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو څو کالو کې هلته دا کښت صفر سوی و.
ولسوالیو کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته تقریبا 1.5 ځمکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فریبا په نوم یو معتاد وایي چې اولادونه مې له احتیاط څخه د ژغورلو لپاره نورو ته سپارلي دي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدی بچو
لکور او سرپنا پرته له اولادونو سره سرګردانه او لاله هاند ګرځم. تاسو فکر وکړی چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی؟
دا چې معتادین معمولا لسړه ول وسوسو سره مخ کیږي، په دې اړه مول ارواپو محمد ظاهر شمس سره مرکه کړي.
دغه لکه د غوګونو چنجي غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي، دوی نشي کولای چې له دغه موضوعات څخه ځان وژغوري.
د شکر الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې مې یو ځوان سخت ټپي کړ.
ډیر خایسته ښکارېدل او ډیر ښه حسن مې وژه مانه ششور کړی دا دوه درې کالو کې دومره سخت خارو کړم چې شکل او رنگ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر رګ را کې کمزور کړی دا.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو
بغې کې دی ام نشم وړای حالا ژر شه لاس را کا والکه
او ام د نوول جن نشم نه یقې مسترګې نرنېږي
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ځای چارواکي دا منی چې سه کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو څو کالو کې نه و کرل سوي. د هرات ځای چارواکي وایي چې سه کال د دې ولایت په دیارلسو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او دوی یې د ویجاړولو عملیات پیل کړي دي. سه کال د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې هم ښه ډیر کوکنار کرل سوي دي. دا هغه ولایت دی چې له دیارلس سوه شپږ نوي شمسي کال راهیسې کوکنار نه و پکې کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو د دوهم کښت وخت رانږدې سوی خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله د کوکنارو د مخکني کښت په ویجاړولو بوخت دی. د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې د هغوی د توقع خلاف سږ کال په هغو ولایتونو او ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې مخکې هلته کوکنار نه کرل کېدل. شندند، زیرکو، پشتکو، زاول، غوریان او زندجان د هرات له هغو دیرلس ولسوالیو له جملې څخه دي چې سږ کال خورا ډیر کوکنار پکښ کرل سوي او طالبانو د دې کښتونو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي که څه هم دوی خلک خبر کړي وه چې کوکنار دې نه کړي خو بیا هم بزګرو د دوی غوښتنې ته پام نه دی کړی.
دوی هفتی کېږي چې موږ کمپاین ستړی دی د ولسوالۍ ته او هلته ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړي دي چې هلته لاس په کار شوي او تقریبا دېرش جریبه مځکه موږ په دغه څو ورځو کې تاریخ د کښت صفا کړې.
د طالبانو مشر د څوارلس سوه یو شمسي کال د همه د میاشتې په شپاړسمه نېټه د یوه فرمان په صادرولو سره د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال منع کړ. پروسږ کال ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 15% کم سوی دی او د طالبانو حکومت بیا دا کښت صفر بولي. خو پروسږ کال په ظاهر له نسبي کموالي سره سره سږ کال بیا د کوکنارو کښت زیات سوی دی. په تخار ولایت کې له دیارلس سوه شپږ نوي کال راهیسې کوکنار نه کرل کېدل خو سږ کال د دې ولایت مرکز طالقان په ګډون په څو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. د تخار والي عبیدالله منزاده له بزګرو څخه غوښتنه کوي چې کوکنار ونه کړي او که مخکې کرلی وي خپل کښتونه دې خپل ویجاړ کړي.
حکومت به مسامیم
حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو هوډ کړی دی او زه له خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د کوکنارو خپل کښتونه خپل ویجاړ کړي
پښتا تخریب کړي.
د جمهوریت په وخت کې د کورنی چارو وزارت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره منظم تشکیلات درلودل خو اوس چې دا تشکیلات ړنګ شوي د طالبانو د حکومت نظامیان په ډیرو ساده وسایلو د کوکنارو کښت ویجاړوي. د طالبان حکومت تازه په ځینو ولایتونو کې خاص ډلې جوړې کړې او دا ډلې د کیمیاوي موادو په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې په هرات ولایت کې و موتاده کورنۍ څو میاشتې کې چې د سرپنا نه درلودلو لامل د کال په ګرمۍ او یخنۍ کې د سړک پر غاړه ژوند تیروي. د دې کورنۍ مور چې په خوا ښوونکي و وایي چې اعتیاد یې د ژوند هر څه ځینې واخیستل. د دې لپاره چې اولادونه یې د اعتیاد له شر څخه خوندي پاتې سي له اولادونو څخه جلاواله یې غوره وباله او خپل اولادونه یې د دې لپاره نورو ته وسپارل چې وی ساتي. د دې کورنۍ کې سبز موږ د همکار په راپور کې واورو.
میرمنې فریبا په ایران کې لوړې زده کړې پای ته ورسولې او و کاله یې د هرات ولایت په یو ښوونځي کې تدریس وکړ خو اعتیاد هغه له درسي صنف څخه جلا کړه او سړکونو ته یې ورسوله. فریبا چې ویښتان یې شکېدلي تیری او خیرنی جامعه اغوستی ده هرات خار پیوچنده که دره و حلی ده. ده وایی توم یشتی که گی چه خپل اولادونه یه ندیلی دلی. خود اولادونو ده بیلتون ده ده خپل خواخه و. ده مور چه پینز اولادونه لری حاضره ده خپل اولادونو لکراونو دک بیلتون وگالی خود درد د دې لپاره زغمی چې اولادونه د نشې موادو له شر څخه خوندي پاتې شي.
بدون هیڅ خونه او کارشانه خدي بچو
له کور او سرپناه پرته له اولادونو سره سرګردانه او لاله هاند ګرځم. تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی چې 15 اولادونه ولري خو سرپناه و نه لري. 15 اولادونه لرم چې درې انجونی او دوه هلکان دي. اخر مجبور شوم چې اولادونه په بادغیس ولایت کې د نکاح کراولېګم. بیا هغوی غوریان ولسوالۍ ته ولاړل. دا کار می یوازې د دې لپاره وکړ چې اولادونه می آرام او ښه ژوند ولري.
فریبا هیله لري چې اولادونه یې له دې څخه د لریوالي په نتیجه کې ښه ژوند ولري، خو سمه نه پوهیږي چې کله یې اولادونه له دې څخه لري شوي په دې موده کې د هغوی په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی. د فریبا معتاد میړه فضل احمد هم د سړک پر غاړه ناست دی. دی بیکاري د خپل احتیاط لامل بولي، خو د په ظاهره د خپل ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره چندان کوښښ نه دی کړی، ځکه کله چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری شو، تر 30 کمو ساعتونو وروسته له دې مرکز څخه راووت او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
لومړی ورځ چې راووتم، یو ورځ وروسته بیرته ګلدان ته راغلم او نیشه مې پیل کړه. که کور او ځای مې درلودی، برخلیک به مې د اوس په شان نه وای. که د کار زمینه برابره وای، سوال یا د نورو خلکو په ډول به مې کار کولی او ژوند به مې تیرولی.
د طالبانو حکومت ځای چارواکي دا کوي چې همدا اوس په 4000 بستریز مرکز او معتادینو د درملنې په څو کلینیکونو کې تر 5000 ډیرو معتادینو ساتنه او پالنه کیږي. د هرات ولایت امنیت قمندانې له نشه موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی وایي چې په هرات ولایت کې ګڼ شمیر بې سرپناه معتادین او کورنۍ د سړکونو پر غاړه ژوند کوي.
بې سرپناه خلک دي او بې کورنۍ خلک موږ سره سته. موږ لپاره یو غټ پلان په نظر کې لري چې دوی لپاره به موږ مکمل دوی تداوی کوو او بیا به موږ دوی ته د کار زمينه ورته مساعده کوو.
د طالبان حکومت له هغو معتادینو او هغوی له خپلوانو څخه چې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه رخصت کیږي په لیکلې بڼه دا ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو دې ډول ډیرو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل د دې سبب شوي چې دوی له ټولنې سره له یو ځای کېدو سره سم بیرته محتاج شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې ډیری بې کوره او د خپلوانو له مینې څخه محروم سوي معتادینو ته بیلابیلې وسوسې پیدا کیږي چې وروسته دا وسوسې په ژور خپګان اوړي. دا چې معتادین معمولا له څه ډول وسوسو سره مخ کیږي، د نشو په کوم پړاو کې وسوسې لا ډېری یا د وسوسو په کنټرولولو کې خپل معتادین او د هغوی کورنۍ څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ارواپو محمد ظاهر شم سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې وسواس څه ته وایي.
وسواس د ټولو خلکو لپاره، خو بل خصوص معتادینو لپاره، یو ډېر تکراری او مداوم فکرونه او عملونه ته ویل کیږي چې ویره او د تکانۍ فلش بکونو سره او مزاحمو نورو فکرونو سره ملوي. دوی ډیر تلاش کوي تر څو چې دغه افکار او دغه عملونه له خپل ځان څخه لرې وکړي، خو سره له دغو تلاش او د دوی زیار ایستلو سره دوی ښه نتیجې ته نه رسیږي او رضایت بخش افکار ورته نه پیدا کیږي. دغه تکراری عملونه چې دی او دغه مزاحم فکرونه او عملونه د دوی د ډیر شدید استراب سبب ګرځي او د دوی پر ټولنیزو روابطو باندې ډیر بد اغیزه کوي. دغه موضوع ته موږ وسواس ویلی شو.
معتادینو ته د احتیاط په کوم پړاو کې وسوسې پیدا کیږي؟
دغه لکه د یو د غوږونو چنجې غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي او اکثرا دوی چې وغواړي چې له دغو افکارو څخه ځان وژغوري، دوی نشي کولای چې له دغو موضوعاتو څخه ځان وژغوري او دغه افکار او دغه عملونه دوی له ځانه لرې کړي او ځان چینه وساتي. خو سره له دغو زیارونو او تلاشونو چې دوی غواړي چې ځان تینه وژغوري، خو بیا هم دغه افکار ورسره ملوي کیدای شي چې د لږ وختونو لپاره دوی ته یو موده وخت ورکي، خو بیا هم ورسته له څو دقیقو یا له څو ساعتونو څخه بیا ورته راځي او دغه افکار او دغه تکراری عمل چې دوی تنه بیزار وي او دوی ته ډیر ستونزمن وي او دوی ته ډیر آزار ورکوونکی وي، ناخوشایند وي، بیا یې نه پرېږدي او دوی سره مل وي. دغه افکار او دغه وسوسی چې دي د اکثرو خلکو لپاره دغه یو مزاحم فکرونه او مزاحم اعمال وي. څو ځلی دوی ځي مثلا د دروازې کلفونو ته یا د خپل نورو کارونو چې مثلا دوی لري هغه بیا چکوي، بیا یې ګوري چې واقعا دروازه بنده ده یا نه ده. دغه تکراری عمل او دغه تکراری فکرونه د دوی سره همیشه وي. خود معتادینو لپاره زمینه ډیره مساعده ده چې دوی د خپلو راتلونکي ژوند د خپلو هغه شیانو چې دوی تینه ډاریږي دغه موضوعات باندې فکر وکړي، هر څونه چې غواړي چې ځان تینه لري وساتي او ځان وژغوري بیا هم دغه فکرونه ورته راځي، ځکه چې دوی لپاره زمینه ډیره مساعده ده او د دوی راتلونکي ژوند تیاره ده. نو د دغه موادو لپاره دغه د سوی مصرف موادو لپاره هم دوی فکر کوي چې له کومې لارې څخه دغه ترلاسه کوي او دغه موضوع همیشه ورسره وي.
په معتادینو کې د وسوسو لاملونه کوم دي؟
دغه کسانو چې معتادین وي دوی ته یو نور وسوسې هم ورسره وي، ویرونه ورسره وي، استرابونه ورسره وي. او بل یو لوی لامل چې د دغو کسانو سره چې دوی اکثرا د خلکو سره د ټولنې څخه دوی لري وي، هر ورځ د شپې له خپل کورنۍ څخه لري وي، له خپل دوستانو څخه لري وي، بل هم د انسانانو د مزاجونو سره توپیر لري. یو مزاج دی چې هغه مالی خولیای مزاج دی که په دغو خلکو باندې چې دوی اصلا یو خو هم معتاد دوی او بل دوی دغه مزاج مالی خولیایی وي، د مالی خولیای مزاج د وسوسه لپاره کاملا آماده وي، کوچنی موضوع ته هم دوی ته وسوسه پیدا شي، نو دغو خلکو ته هم ډیره لاره ورته برابره ده، زمینه ورته برابره ده چې له دغو موضوعاتو سره سره د دوی وسوسه زیات شي. دریم لامل یې هم د انسانانو یو ډیر مهم موضوع چې دی په نامه د یدا سنسیشن، یو احساس دی د ټولو خلکو لپاره. دغه احساس داسې یو احساس دی چې یو کار چې شروع کوي د شروع کولو دپاره د دوی د افکارو یو زمینه پیدا کیږي چې دا کار باید شروع شي، او همدارنګه چې دغه کار تر سره ورسیږي بیا دوی ته دغه احساس پیدا کیږي چې ځکه کار بند کا، یعنی بس دی. حتی د خوړلو مثلا که یو څوک ډوډۍ خوري او ضرورت ورته لري، دا یدا سنسیشن ورته یو احساس پیدا کوي چې دغه دی اوس وخت دی چې باید ډوډۍ وخوري، او څنګه چې هغه مشکلات رفع کیږي دا یدا سنسیشن ورته وایي چې ځتی نور دی بس دی او دغه بس کوي. که چیرې دغه خلک ضعیف شي یا نور مشکلات ورسره مل شي بیا د دغه د یدا سنسیشن هم ضعیفه کیږي، بیا دوی په دغه افکار باندې نه پوهیږي، هر څونه چې په دغه موضوعات باندې فکر وکړي یا تکراری عملونه ترسره کړي بیا نو دوی ته د یدا سنسیشن ورته ملګرتوب نه کوي، نه ورته وایي یا د احساس نه ورته ورکول کیږي چې بس دې دی.
معتادینو د هغوی کورنیو او انډوالانو ته مو توصیه څه ده ترڅو نشیان له وسوسو څخه وژغورل سي؟
دغه موضوعات چې مزاحم فکرونه دي موږ دغه فکرونه ته نورو خلکو سره شریک کو، خبرې وکړو د نورو سره چې زه ولا ډارېږم له دغه موضوع څخه چې که زما ژوند دا رقم شي بیا څنګه به وشي، نور کارونه به مې څنګه شي، ژوند به مې څنګه شي. دغه خبره که د خپلو نورو داسې انډوالانو سره وکړو چې دغه موضوع هر څونه چې نور دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې وویل شي دغه یو ډیر لوی لاره ده. او دویم د حل لارې چارې دغه ده چې که موږ یو شی نه ډیر ډارېږو نو موږ باید څو ځلې ورسره ځان مخامخ کړو
او وی ګورو چې واقعا دغه موضوع یعنی زما د ژوند سره داسې واقعا یو مشکل ساز خبر دی یا هیڅ مشکل نه دی. کیدای شي چې مو اکثر اوقات یو ډیر کوچنی موضوع ځان ته ډیر لوی کو، نو دغه زموږ د وسوسې د شدت سبب ګرځي. دغه زموږ د وسوسې د لا دوام لپاره یو بل لامل ګرځي، خصوصا د معتادینو لپاره چې دوی اکثرا دغه مشکلات سره مخ وي، نو دوی کیدای شي چې ځان له دغه وسوسې څخه ځان وژغوري او ځان ترنه خلاصه کړي. دوستان او خپلوان باید د دې نه چې د خپلو معتادینو څخه لرې ژوند کوي، له هغوی نه نفرت کوي، باید د هغوی حمایت وکړي، لارښوونه ورته وکړي او حتی همدلي ورسره وکړي، زمینه ورته برابره کړي چې ته واقعا چې ته مریض یې، ته مشکل لرې، نو باید تا سره موږ کومک وکړو. نو دغه حمایت د دوستانو او د خپلوانانو هم د حل د لارې چارې یوه ډېره مهمه لاره ده.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شکرلاله 50 کالو راهیسی نشه کوي. دای چې تر نشې مخکې د موټرو د پرزو کاروبار کاوه او د ورځې به یې زرګونه پیسې ګټلې. کله چې نشه شروع کړه، کار ځینې پاتې شو او د نشهیي موادو د پیسو برابرولو لپاره یې غلا و ته لاس واچوه. شکرلاله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی، وایي چې نشې ډېر بدرنګه کړی یم. دا چې شکرلاله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا بخپله د دل خلیڅ قوارو
نشه نه مخی ماخ سبق ویل سبق نه سه کله زو ورونه کاروبار ته واچول من بس ما نشم شروع کړ سره او کاروبار من کولو 15 کله کی چې زو نشه کوم نشم خاص چرس کول چرس سیمرګری بو ما به ډیرس کول زکه چې مرګری جو براغه خام خبم یو تر ټکاو بیا من بل راغه بل مو تر ټکاو په حال 15 سنگرټ مې وایلا سنگرټ مې وایل چې سمر به زیات سول بس شپې مو وایل دی ورځ مو وایل تاوان خو در تر سوال د شي مخ کې چې ما نشانه کول د زخ پلاک سونه چې در خارا کوم ز ډیر خایسته کار دل ما ډیر خصوصا و چې مان ششره کړی دا دوه درې کالو کې دم زمو سخه خرو کړم شي شوکولو رنگو سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګې را کمزور کړی دا زکه چې دا نه شډر بد شاید ډېر بد بوټی دا او په تیر خو چارج ډېر بد بوټی دا چې چارج نه میاسې خماري لري او دا پاوډر سیده بیا 15 خو راځي خماري لري. ما منه د شه وخر غره د شه ما د 15000 وانه شای ما په 3000 پي مر کړی دا د شه وخر منه راغله دا چې ما پر دای شایم فرس کړی دا د خپل گاونډي مال وو دکان بند بس ما خرچ کړ خپل دکان کې ما ډېر سامانونه خرچ کړی حکومت ما سره سودا ونه شوه پیسې بنه ویره سره بس ما به 15000 شیم په لکه دکان باندې ډاکو ورونه څوک منه پیدل بس ما واته خرڅاو په یو مسله سره موږ ته پټ کړل په ځنګ به مې راوغړ بس ما بشای ته خرڅاو سی په څوب ډېر ارزان ځنه شان خرچ کړی زکه دا ټول دي نشي تاثیر ونی شي هغه ما به دا کار نه کوم نشه مینه کولای کنه ما به دا کوم ارزان شای نه ورکاو اصلن کې چارس نشه ډېر بغیرت شاید انسان بغیرت کوي دلته چې نشه وکي د یو غونډي یا د یو دوست یو مجلس کې شکایت نه ته یو جګ غاګ من خبر نشي کولای چې وی کی درته واشته چرسی ته خبر نه منل کی ته په نشه کې خبر واخړه تا د غلطو درغو غوای کوم خو من نشه نه وکړ زبر ډیر تاریخ وکور کینه شما پلار ته واو مور ته خور ته دغه سي ټوله کورنۍ ته به ما ډیر په تاریخ د قتل جنجال مم کړی دا جنگ مم کړی دا ډیر مې کړی دی به حیات مې کړی دی نشي په حالات کې د شي هغه مې کړی ساس هسپتالو ته مې رسولې دي او یو ول کې مې ویلی و چې پازې نیمای کارت وا بیرته 12 ټکه وګاندو ډاکټرانو دا یو غټه پیغه ما وکړل چې بو بیا نه نواتې او دا پلاور ورونه دا ټول ډیر زیات خپاو چې موږ ورتلو بیا زه وبخلم ا جنجال ما ډیر غټ کړل دا غم دي نشي بخلاص کیږي چې ما سره نشانه وا او یو وړ کې ډیر تیز خبره راوخللې کلب مبارم ته کلب چې دا دروازه ته شیا چوي کلب په دې مو ویلو بیا زه ور الله سمونی ولم راي وسلم دا بل ورته مشر ورته دا بشر مشر ور ډیر سخ سخ وایله ما دومره سخ سخ دی وایلم چې به هیڅ زیات ځای و دره پزړل سی کنه به هیڅ زیات سخت وایلم نشه ډر بل شاید ځکه چې نشه کوي هیڅ وګوم لار نه درخي او هیڅ وګوم لار نه درکوي او په یو مجلس کې په یو جګ اواز خبر نشي کولای په یو کور کې په خپلوانو کې په یارانو دوستانو کې تاسو نه غواړي او کما چیرې نشانه کولای زما به ډېر احترام کې او یو کلی کې یو خپلوانو کې ما به ډېر قدر کې دغه چې مخ په لړ یارانو دوستانو لرو تر زمن لرو ټول پاره بو کې دی ټول نور هوادو کې دی او ټول تعلیم مفتی دی ماشالله خپل دکانداري کاروبار کې بز ډېر ما به ډېر پرمختګ کړو دا و نشه سم کړه د شروع کړه زنه پرمختګ کولای شم او مرګره نشم پیدا کولای او سپا مرګره دغه شمه په نشه کې وویني هواي وا ته نشه یې او تاسو راځو نه ګرځم.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د د زهرو کاروان ځنګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو موټر د شپې په خواغه خوب دیوي، نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په وارخطای ورته وایي چې هله زر کو پورته سه، همدا مو وخت دی چې وتښتو کنه مړ کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه سوه او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګری خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شیبې وروسته اکبر یو ډارونکی اواز اوري او په وارخطای له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا د څه شي اواز وو او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا، او اکبر جانا، بازه چه سیل را گئی؟
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی، تورش پا دا، سو خوبتم نپریدی، سوم را خوی دشوام، او تا را ویخ کنم.
ایده مار پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، بازه چه زانونو باسو؟
سم بلا را گلا چه زانونو باسو؟
سیر را گئی سیر، که زانونو نباسو، اوریمو؟
ڈیری گی
جر وقت مزہ کوا حالا ما تا لاس راکا، حالا جرشا
مخی می در تاول چی زل زای نشم خوزی دلی خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم برای، حالا جرشا لاس راکا والکا
تو وامی در تاول چی نشم تنائی بیخی می سترگی نرنیگی
کچه دسی تا نوزو لادم، دخدای پامان
وی؟ اخونیش گیسیل را غی اوال واغ واغ جنت گولت نتشوی یارا اللہ خورا او بوی اولا لاز را گا وار رای اوال اوال
خزی و خزی تا داری تلویزیون آواز جکا تازه خبر ده چه خدای مکا بیاسه پیخه ده
سمه ده دادی ده تلویزیون آواز جکا وما
ده هیواد پس ولایتونو کی سیلونه راغلی او گانش میرزانی او مالی تاوانونه اړولی دی. د یادونه وړ ده چې د ځاني تاوانونو په لړ کې یوازې معتادین مړ شوي دي. دا هغه بیکوره معتادینو چې په بیلابیلو سیندونو او خړونو کې شپې سبا کولی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړی رسول شوي دي. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی راباسي. کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړ شوي وي.
وای خدایا دا څه اورم، اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، هغه سیل نه یې وړی.
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې؟
نو څه ووایم، ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویه نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایه ته د دې بې وزلي مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
ښځې زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډري شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ و.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کیدای شي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدای ستا خوار څه په وس پوره دي. خدایه ته خو زموږ له وطن څه د نشې ټغر ټول کې. خدایه هغه خلک هم ورک کې چې د غم لړلې نشې یې بلاوې کړي او یا یې جوړوي.
دا سادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لوو تراتوبجو لا ازادي رادیو واوري.